السلام علیکم. ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8:00 زه سفی ولاستان اگزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په امریکا کې د اعتماد په سپینه ماڼۍ کې نن ورځ په اوږدو کې د ولسمشر جو بایدن سره وګوریم.
روی فصل تازه روابط افغانستان با ایالات متحده امریکا بحث صورت خواهد گرفت و طبیعی است که صلح و جنگ افغانستان.
د افغانستان ولسمشر پنجشنبه امریکا ته ورسید. هلته په لومړنیو لیدنو کې د امریکا د سنا مجلس لغړو سره ولیدل. لاغې ډلې مچ مکانل چې د جمهوری پالو مشر دی، مکانل له دې لیدنې وروسته څه ویلي دي؟
مکانل به هیله خود چې امریکا جمهور رئیس جو بایدن دی افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پروسه وځنډوي.
په افغانستان کې د قرنطین موده غځول شوې
چې دوه اونۍ وړاندې کم محدودیتونه وضع شوي وو، سره د راتلونکې شنبې ورځې څخه به دغه محدودیت د دوه نورو اونیو لپاره وضع کېږي.
نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. د امریکا د سنا د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتي چې له افغانستانه دی د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډېږي. امریکا اعلان کړی چې له افغانستان سره د جانسن اند جانسن د کرونا 3 میلیونه ډوزه واکسین مرسته کوي. او د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ ملتان لوبډلې وګاټه. پوره خبرونه. د امریکا د سنا د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتي چې له افغانستانه دي د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډېږي. ښاغلي مکانل د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غني سره تر لیدنې وروسته دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې. هغه ویلي طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره زړور شوي او د کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه په اوبو لاهو کوي. مکانل ویلي هیله من دی چې د بایډن اداره په افغانستان کې روان وضعیت او د ترهګرۍ ګواښ ته په کتو د ځواکونو د راایستلو پروسه وځنډوي. افغان ولسمشر د پنجشنبې په سهار امریکا ته ورسېد. لومړني بحثونه یې د امریکا د سنا جرګې له غړو سره وکړل. ولسمشر غنی نن د امریکا په وخت ماسپښین په شاوخوا 3 بجو چې د افغانستان د شپې 12 بجې کېږي په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. متحده ایالات له افغانستان سره د کرونا ویروس ضد واکسین میلیونونه ډوزه مرسته کوي. رویټرز خبری آژانس د وجکپوړي امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې افغانستان ته به د جانسن اند جانسن واکسین 3 میلیونه ډوزه مرسته وشي. دا مرسته داسې مال کېږي چې په افغانستان کې د کرونا وبا درېیمه څپه د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1968 کسان په کووید ناروغۍ اخته شوي او په دې موده کې 3 کسان هم مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې له 1,11,000 زیات کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې د 4,509 کسانو مړینه راپور شوې. د افغانستان پلازمینې کابل او شاوخوا سیمو کې نن سهار وختي یوه زوروره زلزله شوې. د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د دې زلزلې کچا 15.1 راپور شوې او مرکز یې له کابل شاوخوا 6 کیلومتره لرې چاریکارو ته نږدې یاد شوی. د خوال رسنیو ګڼو افغان کارونکو د دې زلزلې په اړه لیکلي چې ټکانونه یې خورا زورور وو او دوی ویرولي. په افغانستان کې چې ګڼ خلک یې په خټینو او غیر معیاري کورونو کې اوسي، دغو ډول زلزلو پخوا خلکو ته زیانونه اړولی دي. د امریکا حکومت په پام کې لري امریکا د پاوز لسګونه زره ژباړون کې او نور کسان چې د جګړې پر مهال په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره کار کړی له افغانستانه وباسي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو جګپوري امریکایي چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي خبر ورکوي. په دروستیو کې به هرته د امریکا د هغو افغانانو د ایستلو کار چټک شوی چې په تیرو دوو لسیزو کې له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې. یوې بلې سرچینې ویلي د بایډن اداره په پام کې لري د سګنی دوبي په پای کې او ښایي په اګست کې د افغانان بهرته ولیږدوي. ریټرز اژانس په د امریکا د استازو جرګې د جمهوری پال غړي مایک مکاول له قوله خبر ورکوي چې وایي د افغانان ښایي متحده عربي اماراتو، بحرین، قطر او کویت ته ولیږدول شي. ازادي راډیو ته غوښته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې او موسکو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو د وړاندیز په اړه ویلي تمه لري د دې غونډې د اجنډا او هدف په اړه وضاحت ورکړل شي. سرګی لاوروف پرون د جون په 23 په موسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا د دې وړاندیز څخه خبر شوی دی.
دا غوښتنه ولې اوس کېږي؟ ښایي په ژنیو کې د پوتین او بایډن له غونډې سره د وخت له پلوه ارتباط ولري. ښایي دا د دې نښه وي چې اروپایان غواړي خپله خپلواکي وښیي. کافي وضاحت نشته او موږ له څه ویلو مخکې باید د دې وړاندیز جزئیات ترلاسه کړو.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو د جون په 14 په ژنیو کې وکتل. د اروپایي ټولنې د سرمشریزې په درشل کې فرانسې او جرمني د جون په 23 د اروپایي ټولنې او موسکو د غونډې د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د دې ټولنې د ځینو غړو له غبرګون سره مخ شو. په روسیا کې د متحدو ایالاتونو سفیر جان سولیوان له 2 میاشتو وروسته موسکو ته ستون شو. سولیوان پرون په اعلان وکړ چې موسکو ته ستون شوی او د امریکا د بهرني سیاست د لومړیتوبونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیاوړو او اټکل وړ اړیکو د جوړولو لپاره د سفارت له ټیم سره همکاري ته چمتو ده. د روان کال په مارچ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل د ده په باور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قاتل ده. له دې څرګندونو وروسته په واشنگتن کې د روسیې سفیر د سلام مشورو لپاره مسکو ته وغوښتل شو چې هغه هم په دې وروستیو کې واشنگتن ته ستون شو. بایدن او پوتین په د جون په 14 د امریکا او روسیې له سرمشریزې وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په هدف د هڅو په ترڅ کې به سفیران بیرته خپلو ماموریتونو ته ستنیږي. د امریکا په میامی ښار کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او د نورو 99 کسانو د برخلیک په اړه جزئیات نه دي ترلاسه شوي. د چارواکو په وینا پرون نیمه شپه د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د خلکو د استوګنې یوه 12 پوړیزه ودانۍ ونړېده. د راپورونو له مخې د ژغورونکو ډلو سلګونه کسان په دې پیښه کې ژوندیو کسانو د موندلو لپاره هڅې کوي. د دې ودانۍ د نړېدو علت نه دی معلوم. او د پاکستان سوپر لیگ شپږم دور د ملتان ټیم وګاټه. ملتان سلطان لوبډلی په پایلو بکې چې د اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې وشوه. پېښور زلمی ټیم ته 200 منډې هدف ورک. پېښور زلمیانو یوازې 195 منډې جوړې کړې. په دې ترتیب ملتان لوبډلی د 80 منډو په توپیر دا فاینل وګاټه. د پاکستان په سوپر لیگ کې دا وار پر راشد خان او محمد نبی سربېره ځینو نورو ځوانو افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې وه چې له ډلې د ډېرو پام حضرت الله زازی ته و. زازی د پېښور په ټیم کې 15 لوبې وکړې چې په درې وارو کې چټکې نیمه سلیزې ووهلې. ازادي راډیو ته غواګیست. په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د دوی لیدنه د امریکا په وخت شاوخوا د ماسپښین 3 بجو باندې پلان شوی چې په افغانستان کې به د شپې نږدې 12 بجې وي. ویل شوی بایدن به په دې کتنه کې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړي، خو ارګوایي افغان ولسمشر به د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د نوي پړاو د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام او نورو مسلو په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې له ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او نور چارواکي هم ملګري دي. رویټرز خبری اژانس د سپینې ماڼۍ د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن به له افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي، خو دا پیغام لکه چې مخکې افغان مشرانو ته رسیدلی و چې ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د ارګ مرستیال ویان لطیف محمود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای آمریکایی
افغان ولسمشر بل خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوی پړاو د پایل د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز تمویل او ملاتړ د دوام د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او ضمناً د بشري حقونو د تیرو دو لسیزو د لاسته راوړنو او طبعاً د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویلی دی چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگټن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نښه بللې ده او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300,000 سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللی دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی نجیب آزاد وایي د غنی او بایډن په کتنه کې د یو درېمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو یعنی قدرت باید د ټاکنو له لارې انتقال شي او د پاکستان پر موضوع یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او بېطرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکي هم واشنگټن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د وډرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی آسیا د چارو شنون کې مایکل کوګلمن ازادي رادیو ته وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایډن څخه غواړي یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همداراز غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگټن ته رسېدلی چې په افغانستان کې جګړو نور زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلي میلی ویلي چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یو اتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
و موردل چې تمه د افغان ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره وګوري. ښاغلي غنی له بایډن سره تر لیدنې مخکې په امریکا کې ګڼ نورې ملاقاتونه هم کړي دي. له هغې ډلې د امریکا د سنا جرګې له غړو سره یې لیدلي دي چې د جمهوري پالو د اقلیت له مشر مچ مکانل سره یې هم جلا بحث کړی دی. مکانل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راوتلو د پروسې د ځنډېدو غوښتنه مطرح کړې ده. دا چې نور څه مسایل دي په دې اړه باندې د امریکا غاښنا راډیو ټلویزیون خبریاله ویان سمیع الله جلالزی جزئیات راکوي.
پنجشنبه جمهور رئیس غنی او ورسره پلاوی مهم ملاقاتونه درلودل. شپږ بجې د سهار دوی واشنگټن ته راورسېدل. د یولسو بجو په شاوخوا کې د امریکا په کانګرس کې د سنا د مجلس له مشرانو سره د جمهور غوښتونکي مچ مکانل او همدارنګه د ډیموکرات چک شومر سره وکتل. په دې ملاقات کې یو شمېر نور د سنا غړي هم به حاضر وو. په دې لیدنه کې د افغانستان او امریکا په راتلونکو اړیکو د کابل د نړیوال هوایي ډګر او همدارنګه په کابل کې د امریکا د سفارت په ساتنه هم بحث وشو. له دې ملاقات وروسته ښاغلی غنی د امریکا د سنا مجلس د بهرنی اړیکو د کمیټې له مشر باب منندر سره هم وکتل او له هغه سره یې په دې ملاقات کې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ساتنې او همدارنګه د طالبانو د وروستیو تحرکاتو او پرمختګونو په اړه بحث وکړ. جمهور رئیس غنی له دغو ملاقاتونو وروسته له یوې دمې وروسته په واشنگټن کې د افغانستان سفارت ته ولاړ. هلته یې د پخوانیو امریکایي پوځیانو او د افغانستان د ملګرو سره چې یوه ټولنه ده او په هغې کې ګڼ شمېر کسان غړیتوب لري د هغوی سره یې هم وکتل. جمهور رئیس غنی کې د ټولو پخوانیو امریکایي پوځیانو له سرخیندن او په افغانستان کې د غوی له کار مننه وکړه. او جمهور رئیس غنی وویل چې د همدغو پوځیانو د کار او زحمات او قربانۍ او سرخیندنو نتیجه و چې په افغانستان کې ډېر څه ترلاسه شوي دي. وروسته بیا همدغو پخوانیو پوځیانو د جمهور رئیس غنی څخه په افغانستان کې ننګونو د حال په اړه وغږېد.
د امریکا د سنا له مجلس استازو سره په تېره بیا د جمهوري پالو د قضیت له مشر مچ مکانل سره په لیدنه کې ترغه لیدنې وروسته ښاغلي مکانل یو بیانیه هم ورکړی. د دغې بیانیه کې مهم ټکي څه دي؟
بالکل، مچ مکانل سم دستی له دې ملاقات وروسته یو بیانیه خپره کړه. او مکانل د بیانیه په سر کې د افغان حکومت او د افغانانو څخه په تېرو دوو لسیزو کې د تنګرۍ په وړاندې په مبارزه کې مننه وکړه. ده وویل چې افغانستان او افغانان په دې کار کې د امریکا مهم شریکان و. مچ مکانل همدارنګه به هیله وښوده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن دی له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پروسه وځنډوي او هغه مشکلات چې په افغانستان کې دي هغو ته دي رسیدګي وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو تلویزیون خبریال سمیع الله جلالزی په امریکا کې د افغان ولسمشر د سفر په ارتباط باندې له موږ سره جزئیات شریک کړل. ولسمشر غنی په امریکا کې د تمدنن د ورځې په اوږدو کې د خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وګوریم. اوس هم دا چې ځینې افغان ښځې د امریکا ته د افغان ولسمشر او پلاوي د سفر نه څه تمې لري، په دې اړه به د هغوی غږونه واورو.
رازیا حیدری ما د کندهار ولایت څخه سیاسي او مدني فعاله. زموږ تمه د ولسمشر څخه چې و سفر به امریکا ته لري ډیر دی. موږ افغانان خصوصا خوندې د ولسمشر څخه او همچنان د امریکا د ولسمشر څخه ترڅو افغان خوندې او مندې وکولای شي هغه کوم لاسته راوړنې چې په دواله سیزه که درلو دی حقا لسترورین خوندی پاته سی او همچنان خوندی وقت اولای سی پا ازادانه روال سره اخپل تعلیم وکی، پا اقتصادی چارو که فعالیت وکی، پا سیاسی چارو که اخپل ونده واخلی او وقت اولای سی دا اخپل ورون تر چنگ وجه پا وجه پا هر ارخیز برخه که فعالیت وقت اولای.
مختمن د ولسمشر څخه او د لوړ پوړو چارواکو څخه دا ده چې د هېواد د امنیتي وضعیت او د سولې بهر باید د ښځو فعالیتونه هم په پام کې ونیول شي. د ښځو وضعیت او باید ښځې بېرته د پخوا په شان بېرته خپل فعالیتونه سره واخلي.
په دې اساس وخت کې د ښځو موضوع او یا هم حقوق ته اصلا خوندیتوب ورنه کړل شي او دوی فقط غواړي چې دا موضوع له یوه طریقه حل کړي، د ښځو موضوع ته د یو جز موضوع په حیث ګوري.
کوم مثبت تغییرات د ښځو په اقتصاد کې هم نه دی راغلی، صرف د تعلیم په پروسه کې ښځې پرمختګ کړی. دا هم د دوی خپل همت دی. البته دا چې زمینه سازی دولت کړی دی مننه کوو، نور داسې خاص لاسنیوی چا نه دی ورته کړی چې مونږ ووایو چې ښځو دپاره خو دا توره وکړه. ښځو دپاره هم کارونه وشي چې بنسټیز کارونه وي، هم ښځې هم ځوانان او هم اهل خبره پکې ځای په ځای شي. که مونږ خپله طرحه خپل ځوانانو ته ورکړو، زما فکر کې ملت راځي او کول ډیر ښه ده، نه خارجي سیاست.
جوان
آزادی خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زمیمو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په افغانستان کې د کرونا ویروس د پیښو په زیاتېدو سره د افغانستان د عام روغتیا وزارت د قرنټین موده وغځوله. دغه وزارت وایي د قرنټین دا موده به د سرطان تر 13 دوام وکړي. په دې اساس به د ودونو، هوټلونه، ورزشي جمنازیومونه او ورته نور مرکزونه تړلي وي او په یو شمېر دولتي او ټولنیزو مرکزونو هم بندیزونه لګول شوي دي. تفصیل په دغه راپور کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا بندیزونه دوه نورو اونیو ته وغځول. د دغې پریکړې پر بنسټ به د سرطان تر 13 نیټې به دغه محدودیتونه پلي کیږي. تر دې وړاندې هم دوه ځلې ورته محدودیتونه لګول شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی وویل چې دغه پریکړه به په ټول هیواد کې پلي شي.
دا چې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالی اوس هم لیدل کېږي، بنان د عامې روغتیا وزارت د تخنیکي کمیټې د پریکړې په اساس باندې چې دوه اونۍ وړاندې کوم محدودیتونه وزن شیو سر د راتلونگ شنبه ورځ څخه به دغه محدودیت د دوه نورو نیو لپاره وزن کیږي. په دې کې ټول هغه تعلیمي او تحصیلي نهادونه هم شامل دي، مدارس هم شامل دي، د هوټلو سالونو بندېدل، د سونا او حمامونو ورزشي کلبونو بندېدل، او تر څنګ یې ټول هغه کوم کسان چې په دولتي نهادونو کې کار کوي عمر د 55 کلونو څخه لوړ دی، حامله میندې چې حامله دي 4 میاشتې څخه لوړ دی، او کوم کسان چې مزمن دوامدارې ناروغۍ لري هغوی به هم د دوه اونیو لپاره یو ځل بیا د کورونو څخه خپلې دندې ترسره کوي.
عامې روغتیا وزارت همدارنګه له دولتي ادارو غوښتي چې له غیر ضروري جلسو ډډه وکړي. دغه وزارت د جوماتونو له ملا امامانو او د ښاري بسونو له چلوونکو هم غوښتي چې روغتیا سپارښتنې عملي کړي. له بلې خوا د کابل ښار اوسېدونکي او مدني فعاله خاطره نوري وایي که څه هم د قرنطین غځېدل ښه ګام دی، خو په وینا یې چې یوازې ښوونځي او پوهنتونونو په تړلو سره دغه قرنطین به کوم ځای ونه نیسي.
دا چې د کورونا وبا لپاره بیا په افغانستان کې د قرنطین موده وغځېده او بیا تمدید شوه، دا ښه لاره ده چې قرنطین واوسي. خو دا چې یوازې مکتبونه او پوهنتونونه قرنطین وي، دا یې د مخنیوي لاره نه ده، ځکه که دوی رخصت دي نور وګړي چې د کورونو څخه بهر ګرځي په بیرون ښار او بازار کوڅو بندرونو کې مونږ ګورو چې خلک ډیر راشه او درشه لري، بازارونه ټول خلاص دي، دوکانونه ټول خلاص دي، کلب هاوسونه ټول خلاص دي، نو دا د کورونا وبا مخنیوي نشي کولای.
د کابل یوې بلې اوسیدونکې رویا رامش به وویل چې د قرنطین مودې په غځول سره د کورونا مخه نه نیول کیږي، ځکه دغه ناروغي اوس په ټولنه کې خوره شوې ده.
دا روغتیا وزارت باید د قرنطین هغه وخت جدي نیولی وای چې دغه ناروغي په خلکو کې خپره شوی نه وه. اوس دغه قرنطین هیڅ ځای نه نیسي، ځکه چې دغه ناروغي اوس په خلکو کې خپره شوی، نو که چیرې قرنطین هم شي نو ځای نه نیسي.
دغه محدودیتونو سره هم مهاله افغان دولت د واکسینو بله دوره هم پیل کړې ده. تر دې وړاندې د هند تولید سترانزیکای واکسین تطبیق کېده، خو په وروستیو اونیو کې چینی واکسین سینوفارم خلکو ته تطبیق کېږي.
قدرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ، او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
په پکتیا کې د جګړې له زیاتېدو سره سم د دې ولایت لوی لارې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. ولسی خلک وایي یو شمېر لارې په ماینونو ډکې دي او تګ راتګ د سر په بیه تمامېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا د ډنډ پټن ولسوالۍ اوسېدونکي بدشمیر څلور ورځې پرله پسې لاره وهلې څو د خپلې کورنۍ عاجل ناروغ کابل ته د درملنې لپاره انتقال کړي. هغه لاره چې څو میاشتې مخکې یوازې په څلورو ساعتونو کې وهل کېده. د ګردیز او ډنډ پټان ترمنځ غځېدلې لاره د پکتیا له مهمو لویو لارو څخه ده چې په اوږدو یې نهه ولسوالۍ پرتې دي. بدشمیر د خپل اوږده سفر کیسه تاسو راته وکړه.
موږ ګردیز ته روان وو چې کله مشکې ته ورسېدلو هلته لاره بانده وه. لاره کې ماینونه چای په جای شوي وو، تیږې کاڼي پراته وو. موږ سره ډېر عاجل مریضان وو چې کله ورغللو موږ ته اجازه یې نه ورکوله. موږ بېرته تاو شولو په خوست باندې او دوه ورځې درېیمه شپه موږ کابل ته راورسولو.
دوی وایي د مرکز ګردیز او پټان ترمنځ د لارې په یو شمېر سیمو کې وسلوالو طالبانو پټکونه اچولي، په ځینو سیمو کې ماینونه ځای پر ځای کړي او په لاره تلونکي خلک پلټي. د پکتیکا د مټاخان ولسوالۍ اوسېدونکی احسان سمون په ګردیز کې په یوه ځایي رسنیزه اداره کې کار کوونکی دی. دی وایي له تېرو نږدې شلو ورځو راهیسې پرې د پکتیا پکتیکا ترمنځ لاره بنده شوې او تګ راتګ یې ستونزمن شوی.
په ګردیز کې زه وظیفه لرم، د انټرنیټ د کمزوري له امله او د لارې د بندېدو له امله شل ورځې هلته چې کوم دفتر رسنیز دفتر کې زه کار کوم هغه کارونه وځنډېدل. همداشان موږ په ویره کې وو چې ښایي جنګ د موږ تر کورونو راورسېږي، کډې بار کړو، داسې ژوند کوو لکه سبا چې له کوره وځو.
خو دا یوازې د دوی کیسه نه ده، بلکې د لویو لارو د بندښت له امله د پکتیا او پکتیکا ګڼ اوسېدونکي له ستونزو سره مخ شوي. چارواکي د خلاصون ژمنې کوي، خو د ژمنو له عملي کېدو یې اونۍ تېرېږي چې لا هم د ګردیز خرنې د لارې په خلاصون نه دي بریالي شوي. په پکتیا کې د 203 تندرقلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل
240 کړي مننه وسه پوری کشف او خنثی شوی دی او دغه سلسله اوس هم روانه ده او د امنیتی ځواکونو عملیاتو د پیشرفت د پرمختګ مخه هم دغه مننه نیولې ده. ولسته ډاډ ورکوم چې ډیر به زر انشاءالله چې لاره به خلاصه شي د هر ډول ترافیکو پر مخ باندې.
د پکتیا د ګردیز او ډنډ پټان لاره تیر کال هم د وسلولو طالبانو لاس تلویدلې وه او له نږدې اوو میاشتو عملیاتو وروسته افغان حکومت لاره د دولتي چارواکو او خلکو پر مخ پرانیسته. نږدې میاشت کېږي چې دا لاره یو ځل بیا د وسلولو لاس تلویدلې او پرې تلونکي خلک له ستونزو سره مخ دي، خو معلومه نه ده چې افغان دولت به یې کله بیرته ترلاسه کړي. د وسلولو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد وایي لوی لارې د افغان حکومت د نظامي قطارونو د مخنیوي په هدف نیولې او په ځینو سیمو کې یې ماینونه هم ځای پر ځای کړي دي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
پالیټکس خبرونې د امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانستان د جګپوړي پلاوي د سفر په اړه لیکنه خپره کړې ده او لیکي ولسمشر جو بایدن به د جمعې پر ورځ له ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې ډلې شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په سپینه ماڼۍ کې د واشنگتن او کابل پر دوامداره همکاریو خبرې وکړي. دا خبرونه په باور د مذاکرات په داسې وخت کې کیږي چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده په وتلو دي. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر غنی او ورسره پلاوی به نن له امریکایي چارواکو سره د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د نوي فصل د اړیکو په تړاو خبرې وکړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د یوه امریکایي چارواکي په وینا لیکي چې د بایدن اداره پلان لري چې هغه افغانان چې د امریکا له حکومت سره کار کړی دی په راتلونکو میاشتو کې له افغانستان وباسي. ورځپاڼه لیکي دغه چارواکي ویلي دي چې دی د دې صلاحیت نه لري چې د دې پلان په باره کې علني خبرې وکړي نو نوم دې نه خپروي. د چارواکي ویلي دي چې تر ډیره به تمرکز پر ژباړونکو وي چې د دوی د ویزو چارې روانې دي او د سپتمبر تر 13 مخکې به یې کارونه بشپړ شي. په افغانستان او عراق کې تر 3000 ډیرو ژباړونکو له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې ده. ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 13 ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. د دې ځواکونو د ایستلو پریکړه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن کړې ده. فارن پالیسی خبرونه لیکي د دې پریکړې لپاره یو شمېر ستراتیژیک دلایل شته چې ولې ښاغلی بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې ده. د خبرونې په باور یو علت دا دی چې امریکا غوښتل دا جګړه نور پای ته ورسوي، د یاغیانو پر ضد له عملیاتو لري شي او ښکاره ده چې د ملت جوړولو چارې لکه څرنګه چې ښکاري دي هغسې د پلي کېدو نه دي. د اوسنیو عملیاتو لګښت د ډیرو لپاره زیات ښکاري ده او د خبرونې په باور تر ټولو مهمه دا ده چې په متحده ایالاتونو کې عمومي فکر د جګړې ضد شوی دی. خو فارن پالیسي لیکي د دې ټولو دلایلو سربیره یو علت دا روښانه کوي چې د ځواکونو ایستل یوه تېروتنه ده او دا دلیل په سیمه کې له ستراتیژیک پلوه د امریکا او چین سیالي ده.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې د تیرې ورځې له پیښې وروسته ویلي په سمندر کې د کشتیو د تګ راتګ له ازادۍ څخه د دفاع په هدف د دغه هېواد د سمندري ځواک اقدام پر ځای و. روسیې ویلي چې په تور سمندرګي کې د بریتانیا د سمندري ځواکونو پر کشتۍ ډزې کړي، خو بریتانوي چارواکو دا خبره رد کړې ده. موسکو خبرداری ورکړې چې د اوکراین د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې په نږدې اوبو کې د کشتیو جنګي کشتیو ویشتلو ته تیار دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې له وړ مورزنی پیښې یوه ورځ وروسته یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې الحاق په رسمیت نه پیژني او وایي د برتانیا د شاهي سمندري ځواکونو کشتۍ له اوکراین څخه ګرجستان ته په تر ټولو لنډه لاره روانه وه. کرملن ادعا کړې چې د روسیې پوځي کشتیو د چهارشنبه په ورځ د کریمیا سیواستوپول ښار ته نږدې په تور سمندرګي کې د ایچ ایم ایس ډیفندر په نوم د برتانوي کشتۍ لوري ته د خبرداري ډزې وکړې او یوې پوځي الوتکې یې د حرکت پر لاره څو بمونه وغورځول څو له دې سیمې څخه یې راوګرځوي. ښاغلي جانسن پرون پنجشنبه د جون په 24 د همشایر په یوه پوځي اډه کې د وینا پر مهال د تور سمندرګي دا سیمه د اوکراین د قلمرو برخه وبلله.
فکر کوم دا بیخی پر ځای کار و چې له نړیوالو اوبو کار واخلو، خو په هر حال تر هر څه مهمه دا ده چې موږ له روسیې سره د کریمیا الحاق په رسمیت نه پیژنو. دا سیمه د اوکراین د ارضي تمامیت یوه برخه ده. دا سمه ده چې قانون باید عملي سي او د دوو ټکو ترمنځ په تر ټولو لنډه لاره کې د کښتیو د تګ راتګ ازادي خوندي وي. موږ همدا کار وکړ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې په مسکو کې د برتانیا سفیره دبرا برونر یې احضار کړې او په یو لنډ بیان کې خبرداری ورکړی چې د دې ډول پیښو د تکرار په صورت کې د ناوړه عواقبو مسؤلیت به د برتانیا په غاړه وي. د برتانیا دفاع وزارت دا خبره چې ګنې پر کشتۍ یې ډزې شوې دي رد کړې ده او ویلي دي چې د روسیې پوځي توپچی ځواک د مخکې اعلان شویو تطبیقاتو په حال کې و. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ټینګار کړی چې ایچ ایم ایس ډیفندر کشتۍ د اوکراین له اوبو څخه د تیرېدو په حال کې وه او ډزې نه دي پرې شوي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته د امریکا د سنا د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتي چې له افغانستانه دی د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. ښاغلی مکانل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدنې وروسته دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې. هغه ویلي طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره زړور شوي او د کلونو لاسته راوړنې تیره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه په اوبو لاهو کیږي. تمه ده ولسمشر غنی نن د امریکا په وخت ماسپښین په شاوخوا 3 بجو له خپل امریکایي سیال سره په سپین ماڼۍ کې وګوري. متحدو ایالتونو اعلان کړی چې له افغانستان سره د جانسن اینډ جانسن د کرونا د 3 میلیونو ډوزو واکسینو مرسته کوي. امریکا داسې وخت دا مرسته اعلان کړې چې په افغانستان کې د کرونا درېیمې څپې بد حال جوړ کړی. د افغانستان پلازمینې کابل او شاوخوا سیمو کې نن سهار وختي یوه زوروره زلزله وشوه. د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا حکومت په پام کې لري د امریکا د پاوس لسګونه زره ژباړونکي او نور هغه کسان چې د جګړې پر مهال په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی له افغانستانه وباسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اروپایي ټولنې او موسکو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو د وړاندیز په اړه ویلي چې تمه لري د دې غونډې د اجنډا او هدف په اړه وضاحت ورکړل شي. په روسیه کې د متحده ایالاتونو سفیر جان سولیوان له 2 میاشتو وروسته موسکو ته ستون شو. دا وروسته له هغه چې ولسمشر جو بایدن او ولسمشر ولادیمیر پوتین په جنیو کې په خپل لیدنه کې سلا وکړه چې د یو بل سفیران بیرته ورواستوي. او د ملتان ټیم د پاکستان سوپر لیگ شپږم دور وګاټه. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې به د نیمې نړۍ پروګرام چې د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام دی واورئ. همدارنګه تر هغه وروسته به د کور کلی رادیو ډرام خپور شي.
سره د نړیوال خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نن او زم نور د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د نارینه وو په پرتله د خزینه وو کم ګڼل ته ځانګړې شوې ده. نږدې ټول افغانان خزي د نارینه وو په پرتله کم ارزښت ګڼي او له وړوکوالي دا ورته خای چې د نارینه وو سره برابر نه دي. په افغان ټولنه کې نارینه د خزو په پرتله له زیاتو امتیازاتو څخه برخمن دي. یو له دغو امتیازاتو څخه دا دی چې د نارینه وو هر ناوړه او بد عمل له پامه غورځول کیږي او کی پر وړاندې بی پرواوی. خو خزو ته بیا ورخودل کیږي چې د خزیرتوب له عمله باید تل خپل کړوړه د افغاني دود سره سم برابر وساتي. دلته اکثره خزي د خپل لومړنۍ حقونو د غوښتلو جرأت هم نه کوي ځکه چې دوی ته تل ویل شوی سیاله خزه حق ده چې هرڅه وزغمي او خپل غاک پورته نکړي. خو افغاني خزي ولې د خزینتوب له عمله کم ارزښت ګڼل کیږي او دا هرڅه باید په پټه خوله وزغمي؟
د نه فهمي او نه پوهي او بې تعلیمي له کبله ده چې تعلیم هرڅونه عام سي هلته دی چې د ستونزې به حل سي.
د خزو پر وړاندې تحقیرونکي او ځپونکي باورونه په ټولنه کې د څه ډول ناخوالو او بې عدالتیو لامل کیږي؟
زموږ عملا د اوس په یو نابرابر او غیر عادلانه دنیا کې ژوند کوو. زموږ د ماشومان لپاره، زموږ د خزو لپاره، د میرمنو لپاره او د په یو ډول سره د ځینو نارینهو لپاره او د ځینو انسانانو لپاره د اوسنۍ وضعیت په نړۍ کې او په افغانستان کې او په زموږ دغه ټولنه کې ډیر جدي نابرابر او غیر عادلانه وضعیت دی.
په افغان ټولنه کې د ناوړه دودونو دودونو او باورونو پر وړاندې باید څه ډول مبارزه وشي ترڅو راکم او له منځه لاړ شي.
یو اساسي کار چې د ناوړه دودونو پر وړاندې باید ترسره سي هغه د قومي تړونونو ترسره کول دي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خپرونه کې دغه ټولو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي. دا د مزار شریف اوسیدونکی د شکلانه بنفشه و. د هغې په خبره میړه یې درې کاله کېږي چې بل واده یې کړی او هغې سره هیڅ ډول رابطه نه لري، خو د کورنۍ او خپل خپلوانو د خبرو له امله هم دا وضعیت زغمي. عادله بیا بله ښځه ده چې هغه هم په افغان ټولنه کې د ښځو پر وړاندې دوګونی چلند تاییدوي او د بېلګې په توګه د خپلو نږدې خپلوانو کیسه راته کوي.
انتخاب درلوده د اوختل چلیوی د سنجلی سره وادو کی چې هغه د له وسلو سره برابر وي، خو هم ورور تب کتو سره دغه انتخاب وخت دلته یو رقم اساسیتونه راو پاره بل سپل چې پلار یو ځای خوشک رامنځته کړه، مور بل ځای و، خویندې وسوې، ورونه سو، دغه ورور خپله خپل ځان ته انتخاب درلوده. د نجلۍ سره داسې سلوک رفتار هر څه سره تغیر وکړ، بیخي کور کې وضعیت سره خراب سو، وهل سو، ټکول سو. نجلۍ په زوره باندې د تره زوی ته یې ورکړله، تره زوی سره په لنډو وختو کې واده ورته وکړ.
په افغانستان کې ښځه تور سری او د نارینه ناموس بلل کېږي. دلته د ښځو د ژوند کولو لپاره یوه محدوده ساحه ټاکل شوې چې ښځې له هغې یو ګام هم وړاندې نشي ایښودلی. دوی په دې باور دي چې دا ټول محدودیتونه د ښځو د خوندیتوب او پاک ساتلو لپاره دي. د افغانانو عام متل دی چې ښځه له وسایلو سره تشبیه کوي او وایي ښځه لکه سپینه ټوټه ده. په سپینې ټوټې دا هم روښانه څرګندېږي. دغه باور لورایه د ښځو په وړاندې د اکثرو عام افغانانو نظر ښکاره کوي. دوی د همدې باور له مخې هڅه کوي چې خپلې لوڼې او خویندې د ټولنې او ټولنیزو فعالیتونو نه مانې یا محدودې کړي، او آن د پخواني متل له مخې عام افغانان ښځه یا د کور او یا د ګور بولي. خو همدغه افغانان بیا د نارینه اولادو پر وړاندې بیل نظر لري. دوی نارینه د کور سرپرست او وارث بولي، له همدې امله یې آزاد او خپلواک روزي. نږدې ټول افغانان په دې باور دي چې د نارینه لپاره هیڅ عمل د شرم وړ نه دی. د دوی په باور نارینه په هر حالت کې پاک او بی عیب دی. له همدې امله هر مور او پلار د خپلو زامنو لپاره تر ټولو بی عیب نجلۍ د واده لپاره ګوري. دا دود په افغانستان کې له پخوا راهیسې دوام لري او د نږدې ټولو افغانانو لپاره منل شوی دی. د کابل ولایت اوسیدونکی ګل رحمان هم د همدې خبرې پخلی کوي او وایي نارینه د صحرا دی که هر څنګه وي، خو ښځه باید له هر پلوه د میړه په خوخه او تابع داروي. هغه په دې اړه داسې وایي:
نارینه خو د صحرا ده، سی هر څه کوي، هر څه په صحرا کې کوي، خلق بد نه ورته وایي. ښځه باید د میړه پر اتاک کور ته سي راځي، باید ښځه باید داسې کارونه وکړي سي میړه خوشحاله سي، نارینه خوشحاله سي، تر راضي سي. او که چیرې مثال د ښځه د نارینه اکتونه کوي یا د نارینه کارونه کوي، نو بیا هغه ټولنه کې ښځه خلق نه قبلوي، خلق بد ورته وایي. ښځه باید داسې کار وکړي سي ام خلق تر خوشحاله یي، ام میړه تر خوشحاله یي.
د اروایي پلوه ښځه تر نارینه و نرم زړي او عاطفي ده. له همدې امله د کورنۍ او اقاربو زیاتې پاملرنې او هڅونې ته اړتیا لري. او که دا هر څه د ښځو پر وړاندې برعکس وي، په ټولنه به یې اغېزې څه وي؟ په دې اړه به د ټولنپوه ضیاء الحق شمس خبرې واورو.
موږ مکلف یو چې دغه وړکو جزئي کو تر څو پکې تغییر راوړل ممکن سي، او د دغه دودونو په وړو کولو سره او ټوټې کولو سره موږ متوجه کیږو چې کوم یو د اصلاح وړ ده او کوم یو باید د منځه ولاړ سي. د دغو په هکله باندې یو ډول ګډ کار ته اړتیا ده. په فردي ډول که هر څو پیلول مهم او اړین دي، مګر کافي نه دي. نو د ګډ کار اړتیا ده چې په کوچنۍ ټولنه کې، یعنی کورنۍ کې پیل شي او بیا لوی ته ورشي. په هر صورت د عرفونو او رواجونو په وړاندې عقل ګټي.
د خوځو پر وړاندې دوګونی چلند په افغانستان کې لپخواره هیڅ دود دی چې ان خلک د خزینه اولاد په زوکړی هم خفه کیږي. د دغه خفګان او دوګونی چلند یو لامل په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې د خلکو ناوړه باورونه دي. یو لا دغه باورونه دا دی چې دلته نارینه په هر حالت کې پاک او بی عیب ګڼل کیږي، خو خزینه له زیاتو ښیګڼو سره بیا هم تلقینیږي او تل ورته غوږوهنه کیږي چې باید بی عیب وي. اوس به په دې اړه د عامو افغان نارینه وو خبرې واورو.
فیصلایم د خوست ولایت نه. څرنګه چې ښځه او ټولنه د قانون په وړاندې مساوي حقونه لري، خو بدبختانه کله چې ښځه د کوم بد عمل مرتکبه کیږي نو هغه د په ټولنه کې په بد نوم یادیږي، د خلکو لخوا سخت توهین سره مخ کیږي. سره له دې چې نارینه په سلګونو نارینه دا ډول کارونه هره ورځ ترسره کوي، خو ښځه یوازې هدف ګرځي او په ټولنه کې د نفرت او بدمرغۍ سرچینه بلل کیږي.
سمیع الرحمن رحمانی مده کابل کارتچر اوسیدون کئ د افغانستان پټولنه کې د خزی عزت او حرمت هغه وخت باندې کې دی شي کله چې وخزه د مغه کور د مغه سیمې د مغه د زای له دودو کوتور سره ځان برابر کړي او دا وی پر هر څه باندې ځان پو او بل افغانستان سنتي ټولنه د باید هغه اسلامي قوانین پر ځاد باندې تطبیق کړي کوم چې اسلام کې ورته ویل شوی دی. هغه وخت کې دی شي چې د خزی عزت او پټ خوندې شي.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعال قمر نیازی خبري واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. اغل نیازی کپ سر کرا ته اوایس چې ولې ډیر شمیر افغاني کورنۍ خزي د نارینه په پرتله کم ارزښت بولي؟
واقعا دا یو داسې تریخ حقیقت دی چې موږ په سرو سترګو لیدلی او همداشان ته زموږ په کورونو کې دا مسایل تر ډیره حده پورې مطرح دي چې زوی مې که کوم عیب ولري هم نارینه دی، نارینه هیڅ عیب نه لري، او کله چې مو لورکۍ خدای نه کرده کوم عیب لري خو هغه عیب لرونکی دی. ولو چې عیب د یو لورکۍ دا وي چې د ژبې مشکل ولري، یعنی توتله واوسیږي او ګونګۍ خو بیخي لرې پرېږده، او یا غوږو کې کوم مشکل ولري، ږغ صحیح نسی اوریدلی، او یا ډیره لوړه غږیږي، دا هم موږ ته عیب معلومیږي چې د دې اواز ولې دونه اوچت دی، همسایګان دې غږ اوري. دا د نجلۍ دپاره یو عیب دی، دا چې بې تعلیمه یي او دا چې په تعلیم کې یو څه پرمختللي، یعنی د باندې کار وکړي، دا ټول نجونو ته عیب دی. عیبونه نقطه چینی کیږي ورته، او زمین کې د دوی د پاره که فرض مثال یو خورکی نامزاده کیږي او هغه ځوان شهیدیږي، دا خو واده کړی نه هم، دا خو بیا بیخي غټایب دی چې ته بدبخته یې، ځکه نو هغه ځوان شهید سو بل څوک یې بیا زوی ته نه کوي، او یا که هغه واده سوی یې یا یو ماشوم ولري هغه هم بدبخته ده، ځکه چې هغه خو عیب لري، نو دغه غټایب دی. که خدای هم کې د یو خورکی اولاد نه کیږي، هغه هم دغه د پاره عیب دی. که څوک یې تداوي کوي که نه کوي، که څوک پښتنه کړی ده که نه ده کړی، یا که فرض مثال هیڅ تداوی هم نه کیږي، نو هغه خو د دې د پاره غټ عیب دی، باید دا ځوان بل واده وکړي. او که ډیر لورانې پیدا کوي هم دا د یو ښځې عیب دی، ولې لورانې ډیر پیدا کوي، ولې دختر ځای دی. دا مسایل ډیر سته زموږ په ټولنه کې چې واقعا دا هغه مسایل دي چې موږ یې همیشه ورسره لاسو ګرېوان یو، او همیشه د دغه ناحیې څخه زموږ خوندې ضربه ویني او د روحي تکلیفونو سره مخ شوي دي. حتی ځان سوځېدلو ته یې لاس وړی ده، حتی زهري مواد د خودکشي دپاره استفاده کړې ځینې.
اقلی نیازی که په پای کې راته ووایاست چې څنګه کیدی شي په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې دغه دود له منځه یوړل شي چې نورې ښځې د نارینه وو په پرتله کمې ونه ګڼل شي، او په خاصه توګه دغه توپیري چلند ښځې نورې له ښځو سره ونه کړي؟
په دغه مسایلو کې ما ډیر څېړنې کړې دي، ډیر مطالعه مې کړې ده، ډیر ورغلی یم ساحاتو ته، د خلکو سره کورونو کې لیدنې کتنې مې کړې دي، ډیر مې اورېدلی ده، یعنی همیشه ښه اورېدونکی پاتې سوی یم په داسې مسایلو کې د نورو څخه، د هغه حتی د هغه بې سواد نافهمې خور چې په کیژدۍ کې ژوند کوي، نن په ناوه کې ده، سبا په باباجي کې ده، سبا په چانجیر کې ده، سبا په زمینداور کې ده، د هغو ښځو سره چې زه تللی یم ورسره کښېناستلی یم، هغوی ته یو ښه اورېدونکی پاتې سویم تر څو چې هغوی خپل درد زما سره شریک کړي. د ټولو التجا د هغه ده چې دا هر څه به یوازې او یوازې چې ما اخیسته ځینې کړې ده د نافهمۍ او ناپوهۍ او بې تعلیمۍ له کبله ده، چې تعلیم هر څونه عام سي، هر څونه تر هر کوره پورې تعلیم ورسیږي، علم پراخه سي، د علم لمن تر کلیو بانډونو پورې ورسیږي، هلته دی چې دا ستونزې به حل سي.
دنی منړی اوریدونکو، د دې خبرونې موضوع چې د نارینه په پرتله د ښځو کم او بی ارزښت ګڼلو ته ځانګړې شوی و، هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
زړګی می غواړي غې ګورانه لات بل ډول دی، راغاړې نوسه جانانا لات بل ډول دی، وراغاړې و نوسه جانانا لات بل ډول دی، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چتا خفن شي پزوانا لات بل ډول دی، راغاړې نوځي جانانا لات بل ډول دی، وراغاړې و نوځي جانانا لات بل ډول دی. ګران هوادوالو په کور پاتشي، څنګ ته د مور پاتشي، کورونا دا شان مات.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په همدې جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني او د کور کلی خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې آیا اوس هم په کلیو باندو کې کروندګر د اوبو په سر شخړې کوي؟ که کوي نو حل لارې څه کېدلی شي؟ د کروندګرو د خبرو ترڅنګ د یو کلی له ملک سره مرکه هم لرو. دا ټول په خبرونه کې واورئ، را سره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې 80% وګړي یې په کرنې او مالداري بوختي، او په کلیو کې د ښه کښت لپاره د نورو ضروري توکو ترڅنګ یوې اوبه دي چې پرته له اوبو کرکیله امکان نه لري. دا یوه نوې خبره نه ده چې د اوبو پر سر شخړې او جنګونه دې لږ مخینه ولري، بلکې له ډېرې پخوا راهیسې یوه راپاتې ستونزه ده چې له ځان سره یې ډېرې بدې پایلې درلودلې دي. خوله تیر سره یې په دې ډول پرتلنه کولای شو چې پخوا د اوبو پر سر شخړې د کلیو، قومونو او ولسوالیو پر کچه وي، خو په اوس کې د هیواد څه چې د نړۍ په کچه یوه لویه ستونزه ده. خو موږ په کلیو کې پاتې کیږو. د سروبي ولسوالۍ د سهاکو د کلي اوسیدونکی ذکریا کوچی هغه څوک دی چې ځمکه لري او هر وخت یې ځمکو ته د اوبو ورکولو پر مهال نورو کروندګرو سره شخړې وي. نوموړی د پرون ورځې کیسه داسې راته کوي.
جنګونه خو هر وخت په اوبو باندې راځي، د پټي تبعیز خلکو بکې د زمینداری د کنه هر وخت جنگونه ډیر راځي ابل اورس خپل د من شخصي د منګ امام لاندې خلکو سره پرغله وبدین ور دي چې لګي بیالي خراب دي جګړه موږ پټای ته وبر او سیمه پټای نور دي چې نور خلک ول اغه موږ سره ویل وای دا وبو یمن په موږ ته راک موږ پټي وبکو موږ تل موږ یو بکې موږ پټي ته دی اغه موږ د پام دغه کې موږ لاندې ور سره راغله جنگ مر ولا یو سکو چاپیړ واره سول نو یو سکو چاپیړ واره کړ دا هر وخت د سکیږي پروس کلم یو څه کسان نور و ما سره به خلکو جنجال وک بیا یو دوه کسان پکې ملم سو پم نیو وبونه سره وی وشتل دوه کسان پکې ملس ولا ډیر په تکلیف کړي وس خپل موږ ترې شکی او شاتل دي کنه کنه و چې کلا کې سول وبول لا سه پدې ته وبزر نه ورته رسیدي
د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ د کچور د کلی اوسیدونکو حاجی سیدا جان وای په کلیواله ست ډیر زله موږ د کلیوالو ترمنځ دوبو پر سر لښ خړو سره مخ شوی یو چې بیا دغه جګړه په خفګانونو وژنو جوبلېدو او بدیو پات رسیدلې دي افغاني دودونو ته په کتو سره له جګړو وروسته د کورنیو کډه کېدل له روغې جوړې وروسته په بدو کې دنجونو ورکول د ځمکه ورکول د اقتصادي وضع ضعف هغه څه دي چې ډیر زله د اوبو پر سر له شخړو څخه رامېسته کیږي نو موړای د دوو کلیوالو د اوبو پر سر د شخړې کیسه داسې کوي
اغلته د شلو سو چې دوی د اوبو په واردي واردي په ساعتونو دي په وارم دي نو دوی چې کله د اوبو د یو تعداد خلکو راوړولې پټی ته نو مخکې ورخت نه بل چا خلاص چې خلاص یې کدو ته سړی د موږ د حیا نه کیږي څنګه چل ول د اوس زه په جای پاتې ما ځمکه پاتې سوځېږي او ته اوس نور تر هلته خپل ځان ته وباړی هغه ورته ویلې بس خو لنډه خبره ته بالا سوه بس کلشنکو به راوسته ډس ډس سړی ویشت چې ویشتو نو هغه د هغوی جانب مقابل هم راغلل خلک تر منځ رسول خدای کور پر هر څه اوبه هم پاتې شوې ځمکه هم پاتې شوه وتښتېدل نو هغه ځمکه باندې تر اوسه پورې مغسې لانجه هم پاتې ده او هغه ځمکه هم پاتې ده خلک پرې لاړل ځمکه پاتې اوبه پاتې دي خلک ترنه له منځه لاړل که نه اوس ګوره چې لږې صبر کړی وای او سیلی کړی وای هم به د ده ځمکه اوبه هم د هغه دی به هم ژوندی وو هغه به ژوندی وو د په مرګ روکسه هغه په ژوند روکسه
خوشته داسې کلي چې پکې د اوبو د اړون لپاره ټاکلي میتودونه او لارې یې برابرې کړې چې پر بنسټ یې اوبه لګول په سم او منظم ډول ترسره کېدای شي د غور ولایت د تسراغې د کلي اوسیدونکی رستم غیاسي وایي چې د دوی په کلي کې اوس تر ډېره حده د اوبو پر سر شخړه کمه شوې ده دا چې څنګه
مخکې خو اوبه چې وې بې سیستم اوبه وې هر سړي کښ به چې تګ و بس په اوبو باندې به په خپله مځکه به راچاپه کړلې نو بل سړی به راغی هغو به لاندې اوبه ګاولې پوس به بل شوري چپا کغه په چروغ یا نستړای بم و غصاب و بعد دوی سره په جنگ شو نو ډیر د اته داسې جنگونه شوی چې یعنی دوغونه کړتان چې دښمنه هم پیدا شوی شوی دی پم دی او بده کښتو باندې ولې کښ ډیر یا کښت و چې یا تاګه شي د شوري سخر په بادیږي نو پم دی حساب باندې بیا په خپل بعد غو موږ یو سیستم ورته جوړ کړو بم په نوبات کلیم ځکه جریب کړلې ته خمرېزه معلوم کو بس هغه تم بیا وبو وټو کې چې مثال اوه ساته دوله ساته پنځله ساته په دغه بیان کې کښتو بي کنو بي نو دغه وبدي د تادم ځکه نو هغه واخ وس واخ مشخص ده نو هر سړی په خپل وخت ورځي خپل کښتو بيوي نو د جنجال او د شان اوس نشته کلی کې نشته دی راته په ولاتو کې اوس په ډېرو ځایو کې ده چې په موږ خلکو کې خدا د نوبت رواج دی او په نورو خلکو کې یو میرا ورته یا یې میرا ورته نیسي په غنمو یا په پیسو باندې ورته نیسي هغه بیا ګرځي په دو کښت او په یواله باندې ګرځي اوبه مسلیت ټول دغو میراو ګوري چې کوم کښت تږی دی ذرات اوبو تللی دی اوبه اوله او هغه حق اولیت دغو سړي دی هغه کښت به اوبه وي بیا بل ته ورکې وي یعنی هغه ځمځکې والو د کښت ول بخیل ته په یواله باندې صلاحیت نه لري
افغانستان کې د ښې او پایدارې کرنې لپاره د اوبو په برخه کې د پرمختګونو ضرورت دی چې کرنه ډیره او دغه هیواد د بیلابیلو کرنیزو حاصلاتو په برخه کې پر ځان بسیا کړي د کونړ ولایت اوسیدونکی شریف الله شریف چې اوس په کابل کې دولتي دنده لري وایي
اول خو مې خپل دولتي ارګان لکه کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت نه او ریاستون اړوند ولایتونه چې کوم ریاستونه دي کوم موسسات چې د اوبو په برخه کې کار کوي باید چې کومې ولې دي بندونه دي اوبو په برخه کې مستند مشکلات لري باید چې دا زیات کړي شي یا کوم بندونه چې دا ترمیم کې جوړ کړي نو چې دا اوبه زیات شي دا مشکل حل شي اوله پیشنهاد یا وړاندې زمیدار دي او دویمه برخه کې د کلیوالو نه دا غواړم چې هر کلی کې اوس خو وکیل گزاران دي وکیلان دي شوراګان دي مشران دي هغه ته مې دا وړاندې دي چې دا کوم دهقانان دي زمونږ او کوم خلک زمونږ ځمکې لري باید چې دوی سره په دې ورو کې کې نو جمع پورزه کې منځونه کې راټولېږي مخ دې ته دا سیستم جوړ کړي یو پلان او ته جوړ کړي تاسو مقاد چنن پلان کی دزما کی یاد بو دو بو کولو اورز دا بیا پسی دا احمد کا کا دا محمود کا کا دا دته پلان جوړ کی تر سوستن زی او را پیدان شه مشکلات را پیدان شه
نو موڑے زیاته وی د وچ کاله لواجه د پخوا په پرتاله دا سمزه په کلیو او باندو کی زیاته شوی چې باید ورته جدي پام وشي کنه پایله به یې هی نه وی. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک د کابل د شکردرې ولسوالۍ د شاور روس بند د جوړېدو تر څنګ د نورو لویو او وړو کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. پر خبره یې د شاور روس بند 9 میلیون متر مکعبه اوبه زیرمه کولی او 2200 هکتار ځمکه خړوبولی شي.
د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د هیواد په 4 ولایتونو او په ټولو ولسوالیو کې د اوبو مدیریت د کرنیزو ځمکو خړوبولو خلکو ته د کار پیدا کولو په برخه کې ګڼ شمېر پروژې تر لاس لاندې لرو چې د کانالونو په برخه کې تر 2000 زیات کانالونه جوړ شوي دي. عملاً خلک ترې استفاده کوي. په ساحو کې په 2014 کال کې به 100 کانالونه نور تطبیق کیږي جوړیږي به او په راتلونکي پلان کې په زرګونو نور کانالونه لرو چې دا به جوړیږي. په ټوله کې د اوبو د کمښت ستونزه د اقلیم د بدلون بحران ده. ستونزه ده د وچکالۍ ستونزه ده چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال ورښتونه کم وو، واوره او باران کم وشو. دغه ستونزه به انشاءالله په راتلونکي کلونو کې حل وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې په کلیو کې د اوبو په سر شخړه څنګه راکمولی شو، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د غزنی ولایت د بیرکه د کلي مشر قدرت الله شهزاده څخه کړي چې اورېدو ته یې تاثیر بولم. زیاتره وخت په کلو کې د اوبو په سر جنګونه وي، علت تاسو ته بولئ چې ولې دغه جنګونه ډېر کېږي؟
اصلا خو داسې ده، کله چې موږ تاسو ته په کلو بانډو کې د تجربه سوې ده، کله چې کوم کال وچکالي وي او اوبه نه وي، نو خلک طبیعي ده چې د خپل زراعت د رسېدو لپاره په اوبو باندې جنجال کوي. خو بیا کلي کې تقریبا په اکثرو کلو بانډو کې ولسوالیو کې داسې یو رواج ده چې کله اوبه کمې وي بیا د هغو لپاره یو مراب نیسي، مراب په نامه باندې. نو یو مراب نیسي، بیا هغه نظر هغه کلو ته د هغوی د مځکو په اندازه باندې اوبه تقسیمات ورکوي، یا په ساعتو باندې یا په شاورزو باندې داسې اوبه تقسیموي. نو کله چې هغه مراب منصف وي او صحیح انسان وي، نو بیا هغه خلکو ته خپل حق رسیږي. کله چې نه وي، بیا بعض ځای کې د کلي او بعض ځای کې د قوم، بعض ځای کې د خپلوي په اساس باندې بیا دغه مراب هم خپله تخطي کوي، یا اوبه چاته زیاتې ورکوي چاته کمې ورکوي. نو بیا دلته دا پېښېږي چې د خلکو تر مابند، د کلو تر مابند په اوبو په سر باندې لانجې راپورته کېږي. نو بیا بالاخره دا لانجې اول له فزیکي شخړو وي، بیا بالاخره فزیکي شخړو باندې اوړي، جنګ کېږي، سر ماتېږي او لاس ماتېږي او بیا داسې جنجالونه رامنځته کېږي.
تاسو یادونه کړئ، تاسو د ولسوالۍ په سطحه البته تاسو مشرانه سئ د خپل کلي، تاسو بیا څه کوئ چې کله دغسې شخړې منځته راشي په کلو کې؟
بیا کله چې داسې یو شخړه په نه تنها یوازې زموږ په کلي کې، البته د ولسوالۍ په سطحه باندې داسې یو شخړه رامنځته شي چې هغه سبب ګرځي سوي استفاقه کسرونه مات سوي وي، حتی کله کله قتلونه پکې سوي دي، کله کله پکې مړي رامنځته سوي دي. بیا نو خلک راټولېږي، راځي، بیا زموږ کور ته زموږ پلار سن تر اوسه هم الحمدلله حیات ته او دغې ولسوالۍ په سطحه باندې عمومي مشر ده، بیا راځي زموږ کور ته او دغه کلي او د څو کلو نور ملکان راځي، مشران راځي، بیا نو زموږ کره او بیا خلک یا زموږ کره راغواړو، بیا دریم جای ټاکي، بیا زما پلار په مشرۍ باندې بیا ورځي خلک هلته، نو بیا د دوی تر مابینځ فیصله کوي، بیا دوی تر مابینځ روغه جوړه کوي او دوی بیرته سره پخلا کوي.
د دې ستونزې د دایمي حل لپاره چې خلک مثلا په اوبو باندې بیا جنګونه کوي، څه کول پکار دي؟
اصل خو یو لاره دایمي حل دا ده چې په کلو بندو کې موږ تاسو چینی لرو او سربندونه لرو. که چېرته زما په نظر باندې د هرې ولسوالۍ په سطحه باندې یو دوه درې بندونه د اوبو جوړ سي، کله چې بیا داسې وچکالي رامنځته کېږي او هغه اوبه ذخیره سي او بیا د ذخیرې نه وروسته هغه اوبه بیا دومره کفایت کوي چې هغه کلو ته ورسیږي په صحیح شکل باندې، نو بیا خلک له وچکالۍ سره نه مخامخ کېږي. یو حل د لارې دا ده، او بل حل د لارې دا ده لکه مخکې ماسته ټول کله وچکالي رامنځته کېږي، خلک باید خپل اول دغه تصمیم ونیسي چې اول لکه څنګه چې هر انسان د زراعت لحاظ متضرر کیږي جانب مقابل هم متضرر کیږي او په دې باندې ځان مکلف وبولو چې موږ باید حق او عدالت په نظر کې ونیسو.
په دې هیله چې به ورځ خپلې ټولې اوبه د ګاونډیانو څخه را وګرځو او د اوبو په سر شخړې هم ختمې شي. خپل خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانیم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.